رادیو آزادی در برنامه بعدی نوریاس نوری، میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستوری مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د افغانان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
دوی د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
په دې اړه تفصیلي راپور.
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي امارات ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل. په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 12 بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له اریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ییز او نړیوال ترورستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشي دغه راز منلې چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري، خو د دې په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنی حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړي، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. د تېر سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه لازدي رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوو نورو مړو په موندل کېدو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغې نړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو 150 تنه تر اوسه تري تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیه وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل
کاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سه‌شنبه په یوه ورځ د 652 کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شوو تر ټولو لوړ شمیر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړې او بل پړاو ته ووځي. دویمه لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نیکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له راروانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بلې شکه د پاکستان په حمایت کې او د دې لپاره د طالب حمایت کې چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهاد.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو ښاغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دی په وتو دي موافقه سوې ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې دا اقدام مطرح کړ چې حتی په هغه کې یې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې یې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه ده څرګنده کړې. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمین کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونې کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
له بلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسېدلی دی. ښاغلی میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شویو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمېر ولسوالۍ د دغه ډلې لاسته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاسته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته. دی وایي په ډیری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډېر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډېر لري.
طالبان کار نزارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېر اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه و ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي، زموږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکړي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلي وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمېر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسېدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیره وي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دي، له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونې په لیکنه یو شمېر لاملونه شته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خپرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنا چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حمله مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا د ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تېره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا 100 کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندې دي، او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربی امارات ته خپل سفر سره د دوړو ودونو په اړیکو کې یو نوې باب پرانست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپت د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته وویل
اسرائیل خپل ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کېږي دواړه لوړ رتبه ډیپلوماتان تر ډیره د سیمې پر وضعیت له دې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دواړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
تاسو له پیغامونو
محمد خادم د هلمند ولایت د واشنګ مصالې د سیمه څخه زما ټول مسلمانان وروڼه تا ټول یو خپل تا ټول افغانانو ته دا توصیه راو دامي وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي، ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. پارسمي کې خبرېږي مش تیر کلونه کې دا کورونا موږ دروازه غړل موږ دا کورونا نه دا او بیا پر سړی تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کې البته دا یوازې کترانو د پاره دا یاد نه وروته د پاره دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي نو دا د چې وسه ورنوان دا ساده تکړه چې واقعیت کورونا مخکم خبره سي او دا چې یو د دیاله باندې وادي شریف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کومه سیمه کې او با خبري وي ام یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته به څوک راځي نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زموږ ټول وادواله څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونسي کله چې په کورونا باندې اخته واس بل شاته نیمه نه دکېږي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګول څخه دا دا وکړي نو په درنه ستاسو کې شروع اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره دا تو مورز د دې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي طالبانو بند کړی دي نو موږ دا وایو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده دولت خو چې نو کلار نه دی هوا د لارې مالات او کته مې یو پاتې کیږي کته لار بند او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي دا خو د عوامو پر مخ لار ته ورشي موږ هیله لرو چې پیغام دی ورس دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره پدین چې عوام په ضد دا کار نه کوي دولت خو یې ځان خو اکمال کوي دا وعده لارین کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړې جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کورونه د خلکو خرابې دی ولا نشته
دا وستا سوتو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کې د دې سات د څو مهمو خبرونو سټکوټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرلانو ته وویل وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه راز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې وی نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورونو له غړو سره وګوري. تر اوسه دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاور لاندې یو لسمړي راستل شوی خو 150 کسان تر اوسه تری تم دي. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي خو موږ روانه اونۍ ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نک اوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خپرونې د دې برخې ډېره برخه د ازادي او اورېدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو اوس به یو راپور راواخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره باید د مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکواله یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سي ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډېری وختونه د سفر او کار په مهال اورېدل کېږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره سپتیږي. نور په دې رپورټ کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حلمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما سب کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله مند دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته یې وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دم ولري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید د ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولی، او وایي میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصرفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې، خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پالي کیږم. نو له لاسو ته له کوم د سمش څخه خدا هیله ده دا نو زه توجه ته چې د نو د معلومینو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کړی شي. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالو والا کوي. موږ ډیر وخت د ازادي راډیو ته هم نه پریس ورنه چې ته هم ونه څه څه ونه کوي. موږ ولای شو مقام ته دی ولا نو نه کوي د کړي د شپې نه نه پیسې کښې کښې دا د 2000 کال د پیری دو کلو ماش نه څنګه دواله سمون له ټول څو کلو د خبر څخه دا هیله لرو سمون ته دا ماش د پیجو ته ماش نو مخ ته وځه والا کی.
ہلو السلام علیکم جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم نو شهدا او معلولین عمومي وزارت نه معینیت نه مده غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولین ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده مسله ده اوس چې مونږ به میتریک تذکریم جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو موینیت نه او شهدا او معلولین عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوي ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه څه وڅېړي د شهدا او معلولین عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او د موینیت نه غوښتنه کوو چې مونږ د ننګرهار معلولین له یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراتی دي بس ازادي راځونه یو نړۍ مننه کوو نو مونږ غاډ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شو خزا او موینیت ته باید ورسیږي بس په مخه مخه.
السلام علیکم رحمت الله و برکاته صاحب دې څنګه یې جوړه مزه او علي صاحب فضاغه تمنا لرو وادي صاحب مسؤول چې ټول ادارات کې به موږ وکراول ارام سیا او سکون دا ول او کوم ور شان کې د بوز کرا خو دا او د مایدی نو په دغه کې توجه نه درته سه نو ګران مشر وادي صاحب په دغه توکو در یو دغه مایدی نو په دغه کې دی یو څه هم خارو کې چې دغه مایدی راه دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تیش خبر یاس دغه مایدین چې د رو رو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورین راوګور برته پښپاز دره په وزره په کزره په لزره برته سم لپاره کې سبسون نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده.
السلام علیکم نو څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پرشل شل نفر باندې ژوند یې یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به هیڅ کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بے وسه هغه سړی د سولان دي پیسې نه ورکی مظلومانه حقونه ګټو خوري او اجر. السلام علیکم.
السلام علیکم ادا بادغیس تا ولایت د بالمرغاز اور سره د جو خوجی د کلمې اړې کلو ولورونه زمر مشکل دا غږی چې زر کا څوک ما یدنې دا ما یدنې ته تر اوسه پورې د اتوا کال کې کتابچه ورکړې تنخوا یې نو ورکړې موږ غږی تر لړ مکان پر ورته یې وسلام.
ہلو السلام علیکم زدہ خوش ولایت نا سلیم کروان دا سپری نگتے چخا زحمت درکوم دا زدہ رڈیو پرکون کو تدا پیغام پریزدم چی موزا چی خوش پرخدی نگتے و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدالی اونا ور تر غلی دی موږ ساسی نه هله کوچ جگپورو مربطا چارواکو ته موږ دا پیغام وره سوای په درنوی او خلق ډیر په تکلیف او تشویش کې دی.
هلو زه کرن جان سر خدی خصوصات نو زحمت در کوم از دایره دی لوري او پیغام په اکدم دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کال کیږي جنه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د ردی د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور تاسو ته ماشات زر جام شي ضرور 15 پغناشتي و دي چد با کالا پات چدري کالا پات دي تاسو مربطا اور غم ته مو دي زر دي ازاده رادیو دي طریقا دا پیغام پرګ دو او اعلان کو یا ته چې خدای په خاطر دا
شهیدانو مجاهدینو د ورساو د کونډو روڼډو د یتیمانو د خاطر تاسو ماشونه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر هم ورساد په مشهور برخمان شي په درناوي. السلام علیکم.
ماجی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورکړي. رحمت الله رحمت کتوال نه پتماس سوایم زبانی ته دا پیغام پردان چې باید چې دا دی مایدین او توپیر سروي چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دی مایدین یو رقم چې ټول پلځ خالي غړی سر ژوند دی او یو رقم په ملا کې ملای ماته پیسې مړي یو رقم بیا ورور جان پخې ماج ماته نور جوړي ابل پخې کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپږ زر پوي باید دا ډیر چې مای په یو ته باید لیک ډیر ورکړي او مایبین او ماس باید چې زیات چې مایبین ډیر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکړي خپلې ځمکې ورکړي شی ورکړي یو شی خو دی وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې ځي په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
پر پښتو خبرونې سربیره په دری خبرونه کې هم ګنچمیر اوریدونکو په همدې تړاو پیغامونه راته پریښي وو. موږ په همدې تړاو د شهیدانو او معلولانو سرپرست حمید الله فاروقي وپوښت. نوموړي د معلولانو او د شهیدانو د کورنیو د امتیاز ورکولو ډاډ ورکړ خو ویل چې وروسته له دې چې اسناد یې وارزول شي. دا چې نوموړی په دې اړه نور څه وایي راځئ چې لنډې خبرې واورو.
با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم.
با تاسف سره چې موږ د شهیدانو د درنو کورنیو او ورثو او د معلولیت لرونکو کسانو د امتیازونو او حقونو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ یو. موږ د دوی د اسناد ارزونه کوو چې د شفافیت پروسه یې بولو. دا کار له درې کلو راهیسې پیل شوی تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. تیر کال د کورونا له کبله دا چارې وځنډې د یو له مخکې کال کې د بایومتریک موضوع وه. وروسته د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ناندریو دا پروسه ځنډنه کړه. همدا د چې تر ننه دا پروسه نه ده بشپړه شوې. غواړم تاسو او خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې دا بهیر په وروستي پړاو کې دی. انشاءالله موږ به وکولای شو چې تور او سپین سره جلا کړو. هغه کسان د خپل امتیازات ترلاسه کړي چې اسناد یې د هغو ځانګړو کمیټو لخوا تایید شوي چې ولسمشر معذفي کړي دي. همدا دوه اصل دي. لومړی دا چې اسناد باید تایید شي. دا اسناد اصلي او فرعي برخې لري. بل باید دوی الکترونیکی تذکرې ولري چې د بایومتریک مسله یې حل وي. ډیرو هیوادوالو دا کار کړی خو په ځینو ولایتونو کې چې د تذکرو د ویش ستونزه ده موږ د احصایې او معلوماتو له ادارې سره تفاهم کړی دی. د حقوقي رئیس خپلو ادارو ته په ټولو ولایتونو کې لارښوونه کړې چې د شهیدانو ورثې او معلولانو ته له نوبت پرته تذکرې ورکړي. ممکن یوه اونۍ وخت ونیسي. په هر حال دا یوه لانجه ده خصوصا هغو کسانو ته چې په لرو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو ناچاره یو چې دا کار وکړو. هیله ده چې خلک صبر او زغم ولري. د شهیدانو او معلولانو چارو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی وو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مو آزادی راډیو ته پریښي.
دکان دا سر دا ماول سری سره بیا غان سره کوم د کورونا هغه د خور آباد علي جو کوي مو کړی یو ما نه راغان دي مو سره کوم څه کوي نو یې راو کوي سلام علي
څه کار لري ول سواري نه قلا دي په د کړی نه د کورونا ناروغي ډیره به دره کو په چټکۍ سره روانه د خاصه په خانو سره شلې.
سلام علیکم تعالی جو په خیر په دولي افغانان د ایلمند ولایت خو ورغه د کورونا راغلی د بلاده زکام په شکل د یو درې څلور سنځري په ځور په کلی کې په تاسو پای شو سره ویږي او ځوانان یې موږ پر ځوانان لا چندان تاثیر نه کوي. نو موږ د طالبانو حکومت سره توجه د چې موږ سره کومه کوم کاری بیا دا په برخه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی را شروع ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت د اقتصاد پوهنځي یو محصل یم. میس سید رحمان امدلی پانتون کې کوم تعلیم او تربیه اقتصاد او زراعت څنګه کې دا سینه کسان په کورونا تاسو ویلي نو موږ ژوند د خطر سره مخامخ وکړي چې د پانتون امکانات را ورسیږي او یا پانتون مخاصي تاسو موږ د فارې ډیر شوی مننه.
بله السلام علیکم. سلامونه د تاجر ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه اجی سید محمد هلمندی د هلمند مرکز لشکرګان در سره پاړی کې یم. زموږ اوس همداله زه د هلمند وضعیت واکنم ډیر خراب دی ډیر پیچلی وضعیت دی. جنگ لشکرګان ښار تر څنډو پورې رسیدلی دی. ټول سالی د ټول سالی یوازې مرکزونه د ولایت تر ولکې لاندې دي او خلک ماسترا دي افغان ځواکونه تر ډیره بریده پورې ماسترا دي او افغان ځواکونه ته واکنم سخت تلفات اوښتي دي او کچېری د هلمند وضعیت ته توجه ونیسي. البته د هلمند وضعیت په تر دې لا هم پیچلی او خراب سي ځکه اوس هم د هلمند په لشکرګاه ښار کې زرګونه داسې کورنۍ مهاجرې شوي دي چې لا هم د سرپناه نه لري او په خپل د کوم ځایو د ودانیو مخ ته په ټکټرانو کې او یا هم ترټونه پرتامه نه راګرځولي حال د شپې کوي. نو زما د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې هلمند ته مرکزي دولت څخه هیله دا ده چې هلمند توجه زیات شي او هلمند حالات واکنم ډیر زیات خراب دي او دغه ته واقعي پاملرنه وکړي. مخ په وړاندې سره خدای شم.
سلام علیکم بابا یو ټول کارکونکو اول دا سلام وای بعد دا سلام نه زه خبر خبرې کوم د تامې ول صالح بن مرحان تاسو سره په تماس کې مو ځان نه ګړ ډیر زیات روان ده او دا هیڅ کله فائته نه رسی دا به هله فائته رسی چې د پاکستان او د پاکستان استیاوات کلتور کې د پاکستان روانول ونه شي دانه کیږي ول چې دا د موږ د سوم کالونو چې موږ را پسې دا سره داو د غاینه مخ کې هم به موږ پسې تر ها پورې موږ نه پریدي د جوړول سره سم به موږ پسې دي دې دانه کنه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان ها خلک دي چې دا هم بهادر دي هم ترلې هم پیړانه ګټلې شي ځکه دې په څور د فار ټول عمر ساتي او جنگوي د افغانستان په مقابل کې د نور خزه کې دې مخلص او صحیح مسلمانان دي. او سلام زده ډاکټر کرم سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زر صدیق الله جان مده هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خدمتوم د داد زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدات غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته کې ولایت له فرګا صاحب ته دي هلته عسكر په ځا بویرا ګریوی او د طالب په نامه وحی او تکیه د ادب بیا بکیه دی ذات کې او دلته ورور طالبان زموږ کښتونه راوتی کله چې موږ کښت وکړو طالبان ګری چې پر دولتي مزګه باندې برمی ولیدې ورور مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه مخ کو جماعت طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دغه له دې خپل دولت د پاره نور خپل ولس دا هغه ستونزې دی حالته تاسو وګورئ ورور موږ دلته په ډیرپونې کښتونه زموږ په وارو ته واځو طالبانو دلته وڅکړې د موږ د مشرانو څخه دا هیله کوي چې موږ ته وجو چې ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته بیا د وکې مبي زه تکي خپل کوم ځکه باندې موږ ورور وي او تکي زموږ ځکه راته باندې زموږ کس راوتی او د دې دګې چې ځات نو سرکاتې چې د کور د شنه د پاره رانیول د پاره یو مریض دی او ډاکټر ته هلته مو هغه راګری ستاسو طالبان یې زره مو پریښه ده زموږ د دوه غاړو څخه دا هیله ده چې بل اخره د خپل ولستون جهل کې کدا حکومت او طالبان زموږ ځغنا او رضا په دې دی په روانه چې بل اخره به د واشیر ول سره پریږي او زموږ د ټول افغانستان ول سره څخه دا هیله ده چې زموږ د غمدن زړه دی واوري. او
السلام علیکم زما په دمیره جنمن ولایت د نخ درادیو له فعالیت د سیمه څخه دا پیغام ازادي راډیو ته درځم چې سلامونه ټول د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم. دا ما پیغام نه خامخا خبر چې دا د عربستان علماء دي د پاکستان علماء دي د پلان چې دا د جنگ منځکې دی وګوري د طالب منځکې دی وګوري د اسکر منځکې دی وګوري بیا دا غلي بیا پر دې باندې په توا صدر کې او دا چې د لیرې څخه د انډوزیا علماء چې په توا صدر کې کړل لري افغانستان جنگ نه راو او ګولي دا رقم دا جنگونه به هیڅوک نه روانه چې بل لای نه پاکستان نه بل بل تجارت ته د جنگ وګوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نور قومو چې نفر وزل کیږي یا احمد یا محمود وجنی د فتن په میډیا کې راپورونه خبره چې دا نسل کوشي روانه ده
او په پښتنو باندې چې په تخار کې په مزار کې په بلخ کې په قندوز کې جنسي تیری کیږي او بزګران شهادت ته رسیږي. دا نسل کشي روانه نه ده د پښتنو. که عدالت وي او که انسانیت وي که بشریت وي خو دا رقم نه ده. څنګه پښتانه نسل کشي ته نه دي دا نسل کشي نه کیږي او کوم فارسیوان یا وزباک یا هزاره چې دا کوم یو ملکیږي او سابع انتقام له بل څخه نه اخیستل کیږي دا دې ته نسل کشي وایي. جدا جدا زما دا خواهش ده چې په افغانستان کې دا تفرقه ایسته کړي، دا تفرقه اندري. یو مسلمان، یو واحد، یوه کلمه زید محمد رسول الله مونږ تا کې اسو. که دې ته نه وي نو جدا زه د خپل مشرانو نه دا درخواست کوم چې پښتنو د غبلت په خوب باندې مې ویده کېږي. له دې خوا ایران ده، له دې خوا پاکستان ده، له دې خوا ازبکستان او احمد او محمود ده.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مستی سر گریوان کړه سنې سن و حیا وکړه په مستی سر گریوان کړه تم یار تم آشنا شروع وی ملنګ راشه تم یار تم آشنا شروع وی ملنګ راشه روبا وی روبا وی روبا وی ملنګ راشه روبا وی روبا وی روبا وی ملنګ راشه خبر زین فوګه کې دا یو تقلل مر راوړه خبر زین فوګه کې دا یو تقلل مر راوړه به پهل وزل کده ستور د سپوږمۍ خبر راوړه نظر خو مزړونه ټک دی بس وګه سندر راوړه نظر خو مزړونه ټک دی بس وګه سندر راوړه تره ته میرا پیدا شروع بابي ملنګ راشه تره ته میرا پیدا شروع بابي
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو